بلوچستان صوبه د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهوره ده چې پکې بیلابیل ځناور او مرغان ژوند کوي، خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا بې درېغه ښکاري روان دی. د ژوب ځوانان په دې اړه هم علیزلی کوي.
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق امرینی کې هلی او سلامونه مني. د افغانستان د روغ جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دا محل په اسلام آباد کې دی. په سحر راتګ نه پس د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره دغه ملاقات شوه. د دې نه پس د نورو ملاقاتونو او نورو حلو د لپاره باندې تفصیل به درته وړاندې کوو. په هر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
د پاکستان اپوزیشن مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیږلو په مقدمه کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي مسالې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته له رسېدو سره سم د دې هېواد له بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دی. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې یوازې $500 وفاقي آمدنی ټیکس پور کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو لیږد په مقدمه کې نیول شوی دی. د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب ادارې نیب د لاهور های کورټ مخې ته له هغه وروسته ونیولې چې عدالت د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. نیب پر هغه له آمدنۍ زیاتې شتمنۍ لرلو د پیسو په ناقانونه توګه د لیږلو مقدمې جوړې کړې دي. په تیره اورېدنې کې دوه کسیز بنچ د سپتمبر تر 28 یعنې تر نن پورې د شهباز شریف ضمانت غځولی و. د نیول کېدو پر مهال د مسلم لیگ نواز شمیر غړي موجود ول او هغه د تریک انصاف حکومت او نه پرځت شوارونه ورکړل. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشري مریم نواز په ټوټر پانه لیکلي چې شهباز شریف ځکه نیولسوي چې هغه د هغو کوټونو په لاسونو کې له لوبېدو انکار وکړي چې د دې په خبره غوښتلې د خپل رور نواز شریف پر ضد استعمال کړي. نو موږ پر مخ لیکلي چې شهباز شریف د خپل رور پر ضد د درېدو پر ځای جیل ته تک غوره وګڼلې. پاکستان تریک انصاف په وار وار شهباز شریف او نواز شریف باندې د کرپشن تورونه لګولي چې دوی هر وخت رد کړی دي. د افغانستان د ملي مسالې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی. د دې خبرو جزئیات له پوره مخې ته نه دي راغلي. شغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دا هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډي هیوادونو په اړیکو په خاص توګه په افغانستان کې د یوې باعزتې او دایمي سولې د رسېدو په برخه کې د همکاریو نوی با پرانیسی. د ملي مسالې علي شورا عبدالله عبدالله او بخشي عبدالله عبدالله داسې وخت په پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونو خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسولو سره یې سار دي. تمه د شاغلي عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیر په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا پریکړه پرون په میرامشاه کې د اوتمنځو وزیر په څلورمه ورستۍ ځانګړي جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشالې دې ټول چې دا کمیټه به له حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځای ولس د اختیار په اړه خبرې کوي. د جرګې مشرانو ویلي یا د کمیټې به د اکتوبر 15 له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته کې یو پوځي افسر وژل شوی دی. د ضلع پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ډې ټول نښته بېګا یوولس بجې د شورنګۍ په سیمه کې سوې. د ده په وینا د نښتې څرنګوالي په اړه دوه بېلابېل نظرونه ورکول کېږي. یو دا چې ځینې کسان یو کور ته د کلنګ لپاره ورغلي ول او بله خبره دا کېږي چې هغو د ډوډۍ غوښتلو لپاره ورغلي ول. د ده پیدا هغې کورنۍ پوښت ته ټلیفون وکړ چې هغه بیا ورغلل او کور یې محاصره کړ. د پولیسو مشر په خبره پر دې مهال د وسوالو او پوځ ترمنځ د ډزو تبادله وسو چې پکې پوځي افسر کپټن عبدالله ووژل سو، خو په خپلواکه توګه د پولیسو د مشر د دې څرګندونو تصدیق ونه سو. د خبریالانو سازمانونو د یو پاکستانی خبریال د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې ده. د انټرنیشنل یونین اف جرنالست او پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست نن په یو ګډ بیان کې ویلي د جرم او سزا په نوم ورځپاڼې خبریال عابد حسین عابدي باندې د رواني میاشتې پر 15 نیټه د پنجاب منډي بهاودین مالکوال کې هغه محال هغه مهال ووجل سو چې خپل ورور سره کور تروانو. اعلامیه د وجل سو خبريال د ورور لخلي وای بریدګر تر حمله لمخه ژغ وکړ چې دوی د عبد حسین د یو ریپورت لوجه پر هغه بریټ کوي. په بیان کې ویل سوی چې پولیسو د شک پر اساس یو کس نیولی چې له هغه چلیدا سره سم د عبد پوجن کې لاس لري. امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز د سپتمبر په 8مه ناوخته په یو تحقیقاتي ریپورت کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې یوازې 950 ډالر وفاقي آمدنی ټکس ورکړی دی. د هغه کالو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشریزه انتخابات ګټلی وو. ولسمشر ټرمپ د دې خبرې تر خبرېدو وروسته خبري غونډې ته په وینا کې دا تور رد کړ او دا خبره دروغ وبلله. نوموړي دا نه دی ویلي چې دومره د څومره ټکس ورکړی خو خپل هغه دریزه تکرار کړي چې د امریکا د ټکس ادارې لخوا د روانو پلټون لقبله خپل ورکړی آمدنی ټکس نسی خپل ورکړ سوی آمدنی ټکس په نسی پډاګه کولای. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی عبدالحی کاکر درته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د افغانستان د روغ جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله د محل پاکستان کې د هغه د سفر پاړه باندې زموږ همکار طاهر خان سره مرابطه کړې و. طاهر خان د دې سفر پاړه وای
در دی وخت د خارجه وزارت څخه تومره ویل شي د فقط چې غونډه شوه ده او د خارجه وزیر لخوا د غرمې ډوډۍ هم په ډاکټر عبدالله سمې مسیا کې شوه ده. نو تفصیل نه دی ورته شوی چې د دې په غونډه کې او په خبرو کې څه شي انو چې پایې باندې شوه دي، لیکن د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر په اړه باندې څه بیان یې خبره کړې و. تاریخ کې به اشاره شوی و چې تفصیلی خبر بکیږي د سولې پاړه باندې او دا حاصل د سفر د ټولو نه مهمه موضوع وي او زیاته ولګ انتظار باسل پکاري او بیا نن ماخام د ډاکټر عبدالله د پاکستان د قانوني سلسله سپیکر ارشد کیسر سره هم غونډه ده. څنګه چې ډاکټر عبدالله نن سهار په درولنی سفر ورسید نو لږ شی ورسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې اول نه د سفر چې کومه رسمي خبرې نه را په خارجه وزارت کې وشوي.
طاهر خان درته وایي چې د ډاکټر عبدالله صاحب د دې درې ورځې سفر ټوله ایجنډا په ډاګه شوې ده. د دوی د ملاقاتونو تفصیل او ترتیب خلکو ته پته ده؟
او د ملاقاتونو او د پروګرام خو خلکو ته خو نشم ویلې، لیکن مشاد ریډیو سره تفصیل شریک شوې ده او څنګه چې ما نن خبر وکړه چې د نن کې غونډې دي، سبا چې کوم د اولنې غونډه ده په دغه اسلام آباد کې د حکومت لخوا چلیږي، انسټیټیوټ ته مطالعه مرکز دی، اته د سهار د ډاکټر عبدالله صاحب یو تقریر دی چې په هغه کې به اسلام آباد کې کوم ټول سفیران چې دي هغه ته دعوت ورکړي شوی دی، ځنې د پاکستان پخوانی سفیران او دغه رنګي جرنلستانو ته پکې بلنه ورکړي شوی دی. بیا سبا د غونډه ده د سینټ چیرمن سره د اسلام آباد کې، بیا د پاکستان د فوج مشر سره غونډه ده، عمران خان سره هم سبا تقریبا د ماسپخین نه وروسته ملاقات دی، او بیا ماخام د جرنلستانو سره غونډه ده. نو دا یې سبا نه سفر دی، د دریم ورځ کې بیا د سپتمبر په 13مه د پاکستان ولسمشر سره هغه سره غونډه ده، او دلته بیا جرنلستانو سره غونډه ده، او دغه رنګي بیا د پاکستان افغانستان یو ټریک ټو غیر حکومتي ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره غونډه ده، او بیا دلته په پاکستان کې د افغانستان نوې سفارتخانه جوړیږي، دغه تعمیر کار روان دی، دغه چې کومه چینایي کمپنی دغه سره دغه غونډه ده. د پاکستان د کم مهمه مدرسې دي د کراچي نیواله تر پیښور پورې دا کوړه خټک پورې دا غي چې کم مشران دي دینی عالمان دي اغه یې سره هم د یو غونډه
ورځین کو تاسو مشال لري ته غوي طاهر خان زموږ همکار د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه تفصیل راکولو. اوریدونکو په دې اړه چې د کتا سو ګورئ د افغانستان د سولې د پروژې سره تړاو لرونکي ټولې خواوې د مهال پاکستان ته مخه کړې ده. موږ سره سیډونکو او خبريال شمیم شاهد صاحب د پیښور نه راغلي دي. شمیم صاحب ستړي مشي په خیر راغلي.
مرحبا
جی، مرحبا جی، مرحبا. شمیم صاحب تاسو په افغانستان باندې نظر دی، په افغانستان کې پرمختګونو ته ګورئ، د لسیزو راهیسې د افغانستان د شخړې په اړه باندې تاسو راپورونه او خبريالي توپ کوي، دا مهال چې کله نه د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي، د نړیوالو او په دې پروژه کې خکېلي ټولې خواوې پاکستان ته روانې دي، پاکستان ته مخه کړې ده، په دې کې د پاکستان رول څومره مهم دی او آیا پاکستان به دا رضایت ورکړي چې د افغانستان سوله دې پر مخ لاړ شي؟
مننه جی. زه خدا وام کې پاکستان د افغانستان په قضیه کې یو کلی ده. جنګی د پاکستان سره ده. که پاکستان غواړي د افغانستان قضیه حل کېدی شي، په افغانستان کې امن راتلی شي، او اوس ټول نړۍ هم په دې باندې پوه شوې ده چې د پاکستان نه بغیر د افغانستان قضیه حل کولو یا په افغانستان کې امن راتلل دا ناممکن ده. نو په دې وجه باندې ټول نړیوال قوتونه، نړیوال ادارې دا ټول نظر کې کوم دی هغه په پاکستان دی، او دا غوښتل توقع ده چې پاکستان به یو مهم کردار ولوبوي. زه نن چې کوم ګورم د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په ملل متحد کې کوم بیان ورکړی یا چې دا یو نیو انټرویو راغلی ده، نو په لومړي ځل باندې ما وکړه چې هغه وایي چې که د افغانستان نه ډېر په جلدی باندې د امریکا قوه لاړې شي د دې نه مشکلات جوړېږي. نو دا په پاکستان په پالیسۍ کې یو ډېر غټ بدلون دی. نن پاکستان هم دا مني چې د امریکې د تلو نه وروسته په افغانستان کې حالات خرابېدای شي. بل درم ته که تاسو وګورئ نو یو د افغانستان سره نږدې په آذربایجان کې هم حالات خراب دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې په دې دا نوې چې کوم دا یو نیو سوړ جنگ شروع شوی دی او بیا دې د پاکستان چې ګندن په دې کې خراب شي. نو زما دا خیال چې په پاکستان کې اوس هم چارواکي غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو هغه دا غواړي چې افغانستان دې زمونږ د کابو د لاندې، او د دې لپاره هغه چې ګندن وخت وخت کوششونه کړی دي، د اشرف غنی سره هم خبرې کړي شوې دي، د ډاکټر عبدالله سره هم دي، او د افغانستان د دوام چې دا یو ډېر غټه بدقسمتي ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چې کوم دی د 2014 نه په دې مخاندي یو پرلل حکومتونه روان دي چې یو مشر چې کوم دی نو ډاکټر عبدالله کوي، او د بل مشر هغه ډاکټر اشرف غنی کوي. دا خو د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو په کوم حالات کې افغانستان کې لري په دې کې زما دا خیال دی چې په افغانستان کې یو والی ضرورت پکارو، افغانستان
کې د اتحاد ضرورت وکړ. شمیم شهید صاحب که مونږ وګورو نو د افغانستان ټولې خواوې که هغه په هر لختي سیاسي او نظریاتي نظر هر څنګه خو هغه د افغانستان د سولې په اړه باندې یو خوله دي. یو خدا خبره کا ډاکټر عبدالله عبدالله یا د ډاکټر اشرف غنی یا د نورو خواوو ترمنځ کوم اختلاف وي نو هغه د سولې په لړ کې یو خنډ مونږ ته ښکاري. خو شمیم صاحب تاسو نو یو دا پوښتنه ده چې آیا پاکستان سره د دومره ملاقاتونو یا د نړیوالو راتګ چې کوم دی، آیا پاکستان نه دوی رضایت غواړي، څه شرطونه دي هغه منل کیږي د خواو طرف ته، او کنه پاکستان په زړه کې اوس هم داسې کم شک شته چې د هغې د لرې کولو هڅه ده؟
نه، ما خدا ورته وایي چې په افغانستان کې د پاکستان هډېرې مسلې دي که نه. په افغانستان کې د پاکستان مسله د ډیورنډ لاین کرخه ده، په افغانستان کې د هندوستان اثر دی، د هغې سیاست دی، یا دغه شان چې کوم دی نه د په افغانستان باندې د وسیشیاتو چې کوم تجارتي لارې دي، نو دا د پاکستان چې کوم دی نه دا درې څلور څیزونه غټ دي چې د هغې لپاره پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل اثر لوبي، په افغانستان مشران دې ته تیار کړي چې ډیورنډ په رسمیت وپیژني. دغه شان د پاکستان دا هم کوشش کوي چې د افغانستان چې کوم دی نه د هندوستان سره اړیکې لګي دومره خوږې نه لکه څنګه چې پخوا وي یا اوس دي. دغه شان چې کوم دی نه د پاکستان دا کوشش دی چې د وسطي ایشیا ته د هغې منډو ته ځان ورسوي، د هغې تجارتي مارکیټونو ته ځان ورسوي. نو دا د پاکستان کوششونه دي. د دې لپاره ظاهره خبر ده چې پاکستان او د افغانستان او د افغانستان د خلکو سره خبره صحیح ده د پخکاره توګه ټول وایي چې موږ له امن په کار دی، خو دننه حالات داسې نه دي. دننه اختلافات ډېر زیات دي. زما کوم معلومات دي، زه چې کوم ګرځم را ګرځم او خبرې اترې کوم، زما معلومات زیات دي، دننه حالات داسې نه دي. مدیر ډاکټر عبدالله ځان خپلې مجبورۍ دي، د اشرف غنی خپلې مجبورۍ دي، د حکمتیار خپلې مجبورۍ دي. دا ټولې مجبورۍ چې یو ځای شي د دې نه د هغې کمزوري ثابتېږي.
شمیم صاحب کپ لنډه توګه راته په اخره کې وایي چې آیا پراتون کې وختونو کې به مونږه په افغانستان کې سوله ییزه ټولنه یوه سوله یوه ډیر د اوږدی مودې لپاره امن ووینو، چېرته چې زه ته د مونږ بچی مونږ ټول لاړ شو کابل کې بیا سینماګانې وګورو ولته کینو؟
ہنوز دلی دور است آج دوں میں جوسم لا دلی کا ڈیرا لا رہا تھا
جی
اوسم مطلب کہ ڈیرا گیا تھی چپ افغانستان کی یواز پاکستان یواز امریکہ نے بھی افغانستان کی نورم دیر جات کوتی نے
جی
اور داتول کے بندے نے جاسوسان جگڑی دی افغانستان کی امن راشی افغانستان کی سو کالی راشی طول پختنو چکن دینو مستقبل افغانستان سر رہے تو بد ہمارا درد ہے کہ چکن دینو افغانستان دشمنان دیر زیاد کی
شمیم صاحب دا بالکل ڈیرا ڈیرا مننه د مشال ریډیو سره د خبرو د پاره د امید لمنه به د لاس نه ورکو او په امید وي دنیا آباد ده. شمیم صاحب یو جهان مننه.
مهرباني
مهرباني.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
ګوتاس مشال ریډیو ته وګیده معمول نشریات تاسو ته پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیرو د سپتمبر په 20مه په میرامشاه کې په سلورم او ورستۍ ځانګړي جرګه کې پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. د جرګې مشران ورستو مشال ریډیو ته ویل چې یاد کمیټه باید د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کے دوتمانزائی گرین یا لوی جرگے سلورم یا آخری پڑاو تیرہ ورځ میرام شاہ کے وشو سیما کے دامن بوری کولو دا هدفی وژن و مخنیوائی او نورو غختنو لپارا یا دا جرگا کے دا سیمی ٹولو قبیلو مشرانو او زوانانو پا گن شمیر کے گڑون وکار دا جرگے منتظمینو پا وینا پرونے جرگا کے یوا نمائندہ کمیٹی و ٹاکل شوا چې دا سیمی حالاتو سمولو او غختنو پا اڑا با حکومت سرا مذاکرات کری او لومڑے ناستا بای دا حکومت سرا دا اکتوبر پا پینزمانے ٹاکی جی دا اوتمنځای د غجرګې تنظیم کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړې او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون بمنس کې غا اعتماد بهرولو ټول کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته تر هغه رالل بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي خو هغه امن را نه وست. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوه. نورې بلا مسلې وي بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کومې قبضې کړې دي چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړی دي. کومونونه پکې سلا نه داخسته. نو دا ټول خبره نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړه نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمنځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوس نه دی ویلي خو دې نه وړاندې حکومت او فوس په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمنځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په سلورمه نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په سورلسمه پر ازمک، دریم پړاو د سپتمبر په دیرلسمه نیټه میرالی کې او اخیری سلورم پړاو یې پرون په 20مه نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبی وزیرستان ته. په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې د غلطه یوان خطه کې د پاکستانی پوز یو چارواکي وجل شوی دی. د دې پیښې حال اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان یو لاسنی مې باجې پښ روانګۍ سیما کې د پاکستانی فوج سرتیری او ناپیژندلې وسلاولې په مانځ کې د ډازونو بدلون په نتیجه کې یو پوجي افسر عبدالله ظفر وژل شوی دی. د دې پیښې نور حال د سویلی وزیرستان ڈی پی او شوکت علی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړی.
دا پښ روانګۍ سره بر ځای دی حالت شوی دا خبر را دی خدا بتی والا خدا دا دویم خبره دام را دی چې نه بتن ودا کس نغلی او کور ته نه وته هغه نه روټي خړه او هغه رنګ کړه د شهر د ایمون ادا سه بیا راغلی د روټي غواړي او باقی هم دغه څه واقع شو چې دای ته لیدای کارډن کړه او فایرنګ د بدله شو دا کیپټن عبد الله شهید شو دا ال تاثیر چا پرشن شروع ده
پښراوانګي سیمک شهر او مخمخ شوی دغه پېښې ذمہواری لیا چا هم منلی نه دود خدا دې هم یودوی چې دراونه میاش په 3 سپتمبر د سولی وزیرستان شکتوی سیمه ناخل کشه په پوجي ګاډي بامي بریټ شوی و چې په نتیجه کې د یو افسر را درې پوجون مړ شوی وی او چارور نور پر هرجلی شوی وی او د دغی برید پړه د تیری کې طالبون پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
عبد المتاز مشال ریډیو ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورزو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې چترال ته. د خیبر پختونخوا په چترال کې د سپتمبر د 15مې وروستو د خزو د ځانوجنې درې پیښې راپورټ شوې دي. چارواکي وایي د دې پیښو پلټنې دوام لري. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي په چترال کې د خزو د ځانوجنې د پیښو د زیاتېدو سبب ټولنیز بندیزونه، د نورو کلتورونو اغیز، غربت او په امتحانونو کې ناکامه کېدل کېدای شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې اورو.
په چترال کې پولیس او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د سپتمبر د 15مې راهیسې ورسره د خصو د ځانوژنو درې پیښې رپورټ شوې دي. د چترال د اورغوچ تاڼې محرر بلبل نواز د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینې د سپتمبر په 13مه دریاب ته ټوپ کړی و او تر اوسه مړې نه دی موندل شوی.
ویل کېږي چې د اورغوچ د دې جینۍ له خپل میړه سره اړیکې خینوي، نو ځکه یې ځان وژلې دي. دې جینۍ دریا چترال ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې د مړي موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. موږ د پیښې پلټنې کوو.
د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13مه د چرون سیمې یوې بلې جینۍ هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دي ترلاسه شوې. دغه سي ریسکیو یو یو دوه د سپتمبر په 16مه په خبرپاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینۍ د چترال دریاب ته ځان غورځولې وو او مړې یې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې ده. په چترال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیاسی وایي سکل په چترال کې د خصو د ځانوژنې نږدې 1.5 پیخې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر 1.5 کلونو پورې عمر لرونکي ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځانوژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټونو کې ثابت شوا چې یوې ښځې د خاوند، خواښي، پلار، ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی، نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه د دیت سزا ده او مجرم به د 150 تر 150 لکو پورې جرمانه ورکوي. خو دا یوه پیچلې مسله ده ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقوقو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د خصو د ځانوژنو رښتینی شمیرې به تر دې زیاتې وي ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقی بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل، غربت، د برداشت کمی، ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د خصو د ځانوژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیس د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړه دا چې پدې کې زیات تعداد جنکو دي. اپر چترال کې هم زیاتر الکان جنکه اکثر خودکشي کوي. نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو پدې باندې بار بار غوښتنه کړې دي کې ډېر تعلیم یافته جنکو هم خودکشي کړې ده. د بونی بسیمه کې جنالي کوټ کې او جنیا وا چاغي ماستر کړو ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد مو هغه هم پکې خودکشي کړې و. زیات جنکه چې کم دي سي دي چې دا غوي رشتہ شي وي او خاون وته ټلیفون کې چې وځه تاسو راواد کول نه غواړم بل واده کول واړم زیات تر چکم خودکشن او عظیم مختا نو پغی کی دا ټینیجرز یعنی کم ځوانی جن کې دی غی دی
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خوځو د ځان وژنو وجوهات د نورو کلتورونو اغیز جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنۍ او جوړښت یادوي نوموړي زیات کړه په خا د چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو
دا یو د تحقیق وړ موضوع ده په دې باندې کار پکار دی ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وا او د دې ځکه د بدونو جایزه واغستې شي نو میرج بای الوپمنت یو ډیر کامن پریکټس وو خو د پښتون کلتور چې څومره اثرات ورو په دې علاقې سي واقعي کې نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرندر کولو نظریه چې هغه په هایوی کې لګیا ده بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته د چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغه ته بیا یو د اسانه لاف کاری د خپل ژوند خاتمه
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی بای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حکومت ورکول کیږي خو بیا هم دا ډول پیښه مخه تراسي نو موري سیاست کړه ک پولیس ته ځان وشنو په اړه په سمته پلټنی وکړي نو په داسې پیښو کې تر ډیره کمې راتللې شي
د چترال ټولنا داسې سخت قدامت پسند یا پرتشدد نه ده چې خزي ځانون وجني خزو ته تر ډیره حدا احترام او حقونه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې جنکو او هلکانو ته د خوخي د واده اختیار هم وي خو د چترال انجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونو ګوري او دا ټولنا د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي نو دا هم یو وجه کېدای شي بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او خزي جګړه یا د خواخ یو انګور لانجا په داسې حالاتو کې اکثره خزي د خودکشي دړه کور کړی خو د کورنۍ خلک د خبرې ته خاص پام ونه کړی باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړی او سارنه کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشي او پړه معلومات راغونډ کړي
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته د پاکستان د خبريالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جنرلز مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے پابندۍ پر بندیزونو سخت تشویش ښکاره کړی دی په دې اړه باندې 13 ورځ په کوټه کې یو غونډه وشوه د دې غونډې حال ایوب تنډک
د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست ریورزنی غونډه تیر ماښام په کوټ کې و پاته ورسېدله په دې کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د خبريالانو مشرانو ګډون کړی وو په دې درې ورځنی غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د ژغ بندولو په خاطر نا اعلان سوي بندیزونه پر رسنۍ لګیدلې دي د دې مقصد لپاره خبريالانو ته نه هیوازي دړکې ورکول کیږي بلکې د میډیا خواندان هم د بیلابیلو مالی مشکلات سره مخ کړل شوی دي په دې درې ورځنی نکه د علاقائی اخبارات او رسنۍ لپاره د مرکزی حکومت لوري د اشتراتو 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګند وسو اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخبارات باندې پریوتې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکو د فی فیوجې مرستيال مشر او نامتو خبريال سلیم شاهد راته وویل چې د دې عمل څخه ډېرې کارکونکي او خبريالان د بیروزګاری سره مخ شوی دي
د بلوچستان ریجن اخبارات کوټو او د خیبر پښتونخوا ریجنل کوټو هغه خند کې ختم کړی دي بلوچستان کې خدای ته معلوم دي چې تکړه انډستری نشته کنه او دا ګورنمنت اشتهارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه نو دا وجه دي چې اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي ډېر مشکل کې چې کوم کارکونان دي کوم چې صافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولې تنخواه ورکوي چې د ما اشتهارونو 25% کاټ شوی نو د دې وجه ډېر کرامیکلی ډېر مشکل کې
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګیدلې بندیزونه سم د لاسه لري کړي ځکه کدا چې ونه سو نو په یواد کې د میډیا سره تړلې سنت مخ پر بندیدو امکان زیات دی په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبريالانو د اتحادیه یو مشر بخزاده وایي په کار دی چې حکومت او میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاد توګه د کار کولو اجازه ورکړي
ټول یو شان صورتحال دی دا چې کم اور لګیدل دي دا چې کم افت راغلي دي دا چې کم مصیبت راغلي دي دا چې کم چیلنجز دي دا چې کوم په پیښور کې صورتحال ده، مایوسی ده، نا امیدی ده، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې ده هغه ځان غیر محفوظ پی محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته ده، څوک د چا په تنخواه کټ لګې ده، څوک مطلب داسې چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت ده چې یاره زما نن ده یا سبا ده یا لس ورځې پس ده یا میاشت پس ده زما جاب ختمېدونکی ده، زه مطلب چې داسې سکیور نه ده.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لیرې نوسو، نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپل حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس ازادي دي. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې عین یو په جمهوریت معاشره کې یو عین چې دی یو عام شهري ته کم د غور کوي، حق ورکوي، هلته یو صافي ته یو حق ورکوي، نو هغه حیدات ورکول سي او دغه شوټي ورکی دا حکومت ورکوي.
د فیف جی د غشتونو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد سوي ټولنې او مشرانو ته تسلی ورکړې ده چې هغه به په یواد کې د ازادي میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو په بلوچستان کې چارواکي اندېښنه لري چې کورونا وایرس یو ځل بیا مخ پر خپرېدو دی چې له وجې د دې صوبې د خلکو ژوند بیا سختېدلی شي. دوی پر ولس د احتیاط کولو غږ کړی دی. په همدې حال کې وفاقي حکومت تمه لري چې ډېر ژر به ټول ملکي پاتې بند ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي، خو د بلوچستان حکومت وایي دې ته لا تیار نه دي ځکه چې په تعلیمي ادارو کې پر حکومتي لارښوونو لا هم سم عمل نه کیږي. په کوټه کې ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي خلک فکر کوي چې کورونا وایرس تم شوی نو ځکه د ماسک غوستل په صابون د لاسونو میندل او له یو بل څخه فاصله ساتلو ته پام نه کوي چې غلط کار دی او د دې وایرس بیا راپورته کیدو ته لار برابروي. په دې اړه بشیر واخ نه راپور اورو.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د کورونا وایرس کړو ټیسټونو څخه 13% مثبت ختلي چې دا له تیرو دوه میاشتو څخه زیات دي، نو ځکه د دې وایرس د بیا خپرېدو ویره ده. د وزیر الله وین لیاقت شاهوانی وایي د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې له وفاقي حکومت غوښتي چې د دوو هفتو لپاره دې د لومړنیو ښوونځیو یا پرایمري سکولونو پرانیسته وځنډي. حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر په 13 نیټه لومړني ښوونځي پرانیزي. شاهوانی د سپتمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې 2,213 لومړني ښوونځي دي چې د دې صوبې د تعلیمي ادارو 20% جوړي.
پرائمری سکول خلاص دا د ټوټل بلوچستان د ایجوکیشنل انسټیټیوټس 2% جوړیږي، نو دا اوس په دې چې کوم موږ تاریخ خلاص کړی دی په دې کې 1,000 کیسز پازیټیو راغلي دي. که پرائمری خلاص شو آلموسټ سیم فیګر نور هم راتلی شي. اختر چې موږ خلکو ته خواستونه کول کرونا کې ایس او پیز خیال وساتي، یو خدای خلک ایس او پیز خیال په دې هم نه ساتل، یو خو نو اختر دویم دا کیسز کا ډیکلاین را روان، موږ دا رپورټول چې ډیکلاین دی، نو خلک مطمئن شو چې خلک چې دی د ډیکلاین چې کیسز کا ډیکلاین را لې دوی چې کوم بیره دی د زړه دا وختل دوی سټیسفاید شو چې کرونا ختم شو، نو ایس او پی چې دی کوم ابزرویشن دی هغه لکړه.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر په 20 تر ماښامه پورې په بلوچستان کې د دې وایرس د ټولو ناروغانو شمیر 15,013 و. دلته په 13 ساعتونو کې 104 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د وایرس د نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت غوښتنه کړې چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، لاسونه دې بیا بیا په صابون ومینځي او ماسک دې وکاري. همدا لارښوونې د ښوونځیو لپاره هم ورکړل شوې چې په 13 مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړل شوي وو، خو وروسته حکومت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 15 څخه به په مرحله وار شکل پرانیستل شي. د پاکستان روغتیا وزارت تر مخه په ټول ملک کې د سپتمبر تر 20 پورې د کورونا وایرس 3,015 مثبت کیسونه ثبت شوي دي. همداراز له دې وایرسه 6,455 کسان مړه، خو 2,095,613 رغېدلې دي. په کوټه کې ډاکټر شیرین خان چې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوی پروګرام کې کار کړی دی د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل ک خلک احتیاط ونه کړي حکومت مجبور دی چې په ځینو ځایونو کې ټولبند ولګي چې د بلوچستان غونډې وروسته پاتې سیمې اقتصاد لپاره ښه نه دی
وصل دا یوې هفتې راسه موږ وینو چې مریضان ټسټونه هم زیات پازیټیو راځي مثبت راځي او دوی داسې مریضان هم زیاتېدل شروع شول چې په هسپتال کې د داخلي ضرورت وي او د علاج ضرورت لري نو دا د خطر خبره ده ساده خبرې هغه زړې دي چې درش ځای لنه ورتلګ لاس بار بار پرمینځل ماسک استعمال کول دا شان بیخي ضروری دي په کور کې هم او د باندې هم دا غیر ضروري اجتماعات چې کیږي یا ورتګ چې دغه بچ انسان خپل لرزان بچاو کی که خدا نه خواسته موږ دا پر دا احتیاطي تدابیر پر ایس او پیز باندې عمل ونه ک نو بیا کده سي برتل کاول د واره چې هسپتالونه د کورونا لمرزان وډکول اوس بیا ډک سي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخته غي چې په بلوچستان کې وو بیا له مارچ میاشتې څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلک وځپل د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه تعلیمي ادارې دفترونه او تفریح ځایونه هم تړلي وو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورجو پیښور ته په پاکستان کې د شماریاتو سرکاري ادارې تر مخه د خوراک څخه او د ژوند د روزمره استعمال سیزونو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی عام ولس وایي چې مسلسل روانې ګرانۍ له وجې ورته ژوند تیرول ډېر ګران شوي دي ځکه که د خوراک سیزونه دي دوایانې دي یا نور د بنیادي ضرورتونو سامانونه دي د وس نه بهر دي په خصوصي توګه کومه چې مزدور کار او غریبه طبقه ده د هغوی د وس نه دا ټول سیزونه بهر دي نور تفصیل د پیښوره شبیر احمد جان راکړي
دا شماریات او وفاقی ادارې تر مخه روان هفته کې دویش هغه سیزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتوالی راغلی دی خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانې ګرانې لړې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي یو دکاندار مقصود وایي چې د دې حکومت وړاندې به کال کې یو ځل سیزونه ګرانېدل ولی اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي
په خوا به صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاره کې به د غریټونه به تناسب سره زیات شول روپۍ نیمه به زیات شول نو خلکو به دغه خلاف مواز اوچت کې چیرې ګرانی ده اوس چون کې چې سار را پاسې نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو په ډبل باندې خطلی ویل ک اورنن سبا 1400 روپۍ باندې تروړه د زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو د غټیم داس په 2650 روپۍ باندې تروړه دغه سی غوډی شول داس چې کم چینی دی د غریب سړی چې کم د ضرورت شین دی جینو هغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي هغه نه علاوه چې اوس کوم د نن سبا د دویانو د ریټونه کم چې د زویم چې د نن سبا د هر د کور ضرورت تیرا دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر او ختل رزق خو الله ورکي خو چون کې چې دا کم حالات دي نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وعده چې تا د عوامو سره کړی وي په کم یو تبدیلې په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغلي نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شینا چې کم چې چینی وړو غوړی د ویانې دي خدای را ده دې قیمتونو باندې لګ نظر سانیو کې
پیخور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کرفی الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوی دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو در ټټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس 4 يم زما تنخوا 5000 روپیه ده پدې کې کوتا شو ګورې نو اشیاء خوردونوشته وګورې چې نن او د شي او سار را پاسې نو پاره کې دا قیمتونه د یو نه په بل زیات شوی زه حکومت وقت ته دا ویمه چې یره د اشیاء خوردونوز خاص کر د دالونه چې چینی اوړه دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې ځکه چې یو عام مزدور دلته کو دی یو څوک دی لري کې نو 500 روپے دقه مزدوری ده نه دی به کور ته پکې سوړي بچوله او پکې سوړي لکه دی خو بالکل فروټ ته خو دی کتیم نشي
دا جامو پیژرونو په دکان کې کارکون کې علي اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجه د دې روزګارونه بند وو نو بل خو روانه ګرانې دوی ډېر اغیزمن کړی دي هم د دې ګرانې له وجې د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږده، خو وایي چې د بچو تعلیم ورته هم ډېر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپلو بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولی.
اوس کوم دا لاکډاون تیر شو کنه جی، نو په دې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو والا تم دا وایم جی چې لکه زمونږ هم غریبي ده، موږ څنګه چې کرونا و نو دغسې زمونږ د خلکو روزګارونه هم بندو، نو موږ تاسو له اوس دا فیسونه د کومې راوړو؟ که د سکول نه وباسو ژوند تباه کیږي، کال خو دغسې تیر شو. بل د چای چینی د وړو د هغې چې کوم ریټونه نن سبا روان دي جینو هغه هم زمونږ د وس نه بار شوي دي. د یو ټایم روټۍ جی موږ ته په مشکله ملاویږي، 1500 روپۍ دی اړي والو جی، نو په هغې کې موږ د کور د خصمانې سوچ وکړو، که د بجلی بل جمع کړو، که د دوایانو سوچ وکړو، نو موږ خو جی بس دا خواست دا منت زاري کوو چې الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي او د حکمرانانو لږ سوچ ورکړي چې د دې غریبانانو په حق له باندې هم څه سوچ وکړي.
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړې، نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې، ولې د هغې وروسته هم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل الهي نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا مصنوعي ګراني ده او له دې ذمهوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل. خو دوی وایي چې ډېر زر به په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر زر به د الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او دا ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي. کوم مسؤلیت دا به روان دي په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا به ان شاء الله.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو 60 کیلو تروړه پر 1.5 روپۍ، چینی 100 روپۍ، غوړي 213، دال 1.5، لوبیا 240، ټماټر 100، دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپۍ خرسيږي. مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورت تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز، ټماټر، غوښه، چینی، ټول دالونه، روجي، اګې، چرګان، غوړي او اوړه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د ګڼو اپوزیشن ګوندونو یو ائتلاف د سپتمبر په 6 د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نامه جوړ شو. د دې ګوندونو د غونډې نه پس په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند د واکمنۍ د خاتمې ترڅنګ پی ډی ایم غواړي چې په سیاسي چارو کې د پوځي اسټیبلشمنټ لاسوهنه بند کړي. خو ځینې د سیاسي چارو پوهان په دې اند دي چې اپوزیشن به دا اهداف ترلاسه نه کړی شي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له اکتوبره د حکومت ضد د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر میاشتې په 6 نیټه دې ګوندونو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم جوړ کړ او پر هغه ورځ یې د ګڼګوندیزې غونډې په پای کې په اعلامیه کې د موجوده واکمن تحریک انصاف د اتحادي حکومت د واک نه د لرې کولو ترڅنګ د نوو پارلماني انتخاباتو او په سیاسي چارو کې د اسټبلشمنټ د مداخلې د مخنیوي په څیر اهداف بیان کړل. د پاکستان اپوزیشن په 2013 کال کې د تحریک انصاف له واکمنۍ راهیسې د حکومت ضد یو شمیر احتجاجي تحریکونه چلولي. آیا اپوزیشن دا ځل خپل اهداف ترلاسه کولی شي او کنه؟ د پاکستان د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر ضیاءالدین غنی چې اپوزیشن ښایي خپلو موخو ته ونه رسیدای شي. نوموړي د سپتمبر په 20 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته په کتو دلیل ورکړ چې تر دې مخکې هم سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د اسټبلشمنټ او پوز رول کمرنګ کړی شي.
که تاسې د اپوزیشن اهداف او د نواز شریف وینا ته په غور وګورئ، نو دا اهداف د حکومت خلاف نه بلکې مستقیما له پوځ سره د ټکر معنی لري. خو که د ایوب خان له واکمنۍ راهیسې د پاکستان تاریخ ته وګورو، نو دلته له پوځه ملکیانو هیڅ کله بریا نه ده ترلاسه کړې.
پوز د سپتمبر د 6 ګڼګوندیزې غونډې راهیسې څو ځلې سپینه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او له ګوندونو یې غوښتي چې پوز دې په سیاست کې نه ښکیلوي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور هم ګڼي چې اپوزیشن ښایي ټاکلي مقاصد ترلاسه نه کړی شي
تر څو پورې چې د حکومت د لرې کولو خبره ده. نو هغه داسې ما نه دی خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې به موجوده حکومت چې دی دا به یعنی د حکومت به خاتمه وشي.
زاهد انور البته ګڼي چې د اپوزیشن انتقادونه او هلې ځلې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین وي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی اتحادی حکومت وای د اپوزیشن ګوندونو ټولې هلې ځلې او احتجاجونه د خپلو درغلیونه د ولس د پام لرې کولو او حکومت او پوز نه رعایتونه ترلاسه کول دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اړوندو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په برتله سخت کال ننګرهار ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی او لامل یې په دې ولایت کې د ولسوالیو په کچه د امنیت ټینګښت او د تاریخي ودانیو رغول دي. خو ننګرهار میشتي فرهنګیان وایي که په ولسوالیو کې د سیلانیانو لپاره د ریسټورنټونو او هوټلونو ترتیب شي یو کلیوال نو کلیوال اقتصاد به ورسره پیاوړی شي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ګندهارا تعذیب له نخو نښانو سره سره پکې یو شمیر تاریخي ودانۍ هم شته چې اوس یې د رغولو چارې د ملي پراختیا ادارې له لوري پیل شوې دي. په تیرو لسیزو کې به ننګرهار ته پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرنیان هم د سیاحت لپاره راتلل، خو په افغانستان کې روانو جنګونو دا لړۍ ټکنۍ کړې وه. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي د سپتمبر په 20مه چې د ګرځندوی نړیواله ورځ وه مشال راډیو ته وویل سکل د تیرو سو کلونو پرتله ننګرهار ته د سیلانیانو راتګ زیات شوی او لامل یې د ولسوالیو په کچه د امنیت ټینګښ او د تاریخي ودانیو رغول بولي.
خوشبختانه د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پخې کېدو دی. همدغه وضعیت ته په کتو باندې موږ په بېلابېلو ولسوالیو کې سیاحین لرو. پخوا به فقط ښار و درونټه به وه، اوس موږ په لالپور کې د میانو ځایونه جوړ کړي دي. هغې ته خلک راځي، شینوارو طرفونو ته ځي، خوګیاڼو ته ځي، میملي باغ نه لیدنه کوي، همداسې کامې ته ځي. یعنی بېلابېلو برخو کې اوس په چیراګام مثلا ډېر نهایت هغه فضا هم جوړه ده، امن هم دی، یو ښایسته غریزه دره ده. پخوا دغه ټول توریزم فقط یو څو نقطو باندې راټولو چې دغې نه خالیدونکو تم نور څه نه مو د امن ساحه هم ډېر سره محدوده وه.
ننګرهار میشتي فرهنګیان هم دغه ولایت ته د سیلانیانو په راتګ خوښ دي او وایي که په ولسوالیو کې د سیلانیانو لپاره د رستورانتونو او هوټلونو سهولت برابر شي کلیوالي اقتصاد به ورسره پیوړی شي. دوه تنه فرهنګیان یوسف ظریفي او شکیل احمد سعید وایي
مشکل دا دی چې که مثلا درینور ته یو څوک ځي هلته یو خو لاره خرابه ده، بل هلته بیا داسې سیستم نشته چې دوی هلته غرمه تېره کړي، هلته ډوډۍ وخوري، یعنی هوټلونه نشته، هلته د شپې پاتې شي. حکومت دغه برخو ته کار
د ننګرهار ډېر شمېر ولسوالیو سیمو ته سیلانیان د نورو ولایتونو نه رامات شوي دي. یعنې دا یو نیک او ښه اقدام دی. یو خدای دی چې دې سره خلکو ته هغه اقتصادي ګټه وټه زیاتېږي، بل دا دی چې نور خلک دلته سرمایه گزاران دلته سرمایه گذاري کوي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي هم مني چې د دې ولایت فرهنګي او تاریخي قدامت ته فقطو ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې د ملي پراختیا اداره په پام کې لري چې ننګرهار کې په 100 هکتار ځمکه باندې پریزون جوړ کړي.
تقریبا 100 هکتار ځمکه کې به یو پریزون منته ممکن واحد عملیتي له خو په خیر سره جوړ شي. ولی ننګرهار د تاریخي قدامت ته په کتو باندې ننګرهار ته خاصه پاملرنه نه ده شوې.
د هدولو د چې په تیر یو کال کې د ملي پراختیا ادارې له لوري په جلال آباد کې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ په پنی او اساسي ډول ورغول شو، د شاهي ماڼۍ د رغولو چارې هم بشپړېدو ته نږدې شوي. د خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان کمپلیکس په اساسي بڼه جوړ شوی، سراج العمارت هم د بشپړېدو په حال کې دی. خو په ولسوالیو کې تاریخي ځایونه او ودانیو ته لا هم پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان جوب سمیتا. اشر د جوب د ځوانانو یو ټولنه ده چې په خلکو کې د ماحولیاتي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي. د ټولنې مشران وایي د ونو بوټو د کر کروندې ساتنې او د ځمکې د تشخیص لپاره چې کومې ونې په کومه سیمه کې خمیوه یا حاصل ورکوي کار کوي. هغوی د ځایي مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو نه هم په دې لاره کې مرسته غوښتې او تر ډیره د کومک په ترلاسه کولو کې بریالي شوي هم دي. نجیب عامر پر دې موضوع یو تفصیلي راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ژوب د ځوانانو یوې ټولنې د شنو او سمسورو سیمو د زیاتولو لپاره په ولسی ملاتړ کار پیل کړی. دوی د ځوانانو، مشرانو، دینی عالمانو، د چارواکو نه غوښتنه کوي چې خلک دې د چاپیریال ښې ساتنې ته متوجه کړي. دوی د اشر په نوم د ټولنیزو رسنیو د یو ګروپ نه کار پیل کړی او اوس یې په کلیو بانډو کې له خلکو سره لیدل کتل او هغوی ته د ځنګلونو، ځنګلي ژویو او چاپیرچل د حفاظت په اړه معلومات ورکول پیل کړی دي. سالمین خپلواک د دغه ځوانانو مشري کوي. نوموړی په خپل د ژوب سیمې سره تعلق لري. هغه وایي د ونو بوټو کرلو خیال سنوې خیال نه دی. ل پیړیو راهیسې زموږ مشران په خپل مټو دا کار کوي او اوس هغه غني چې دا کار به په ولسی ملاتړ پر مخ ځي.
په مختلفو کلو کې، په مختلفو سیمو کې، په مختلفو علاقو کې موږ کمیټې جوړې کړې دي. دا کار دوه درې شیان غواړي. په دې کې اول چې کوم دی، انسانان جلتا سره ملګری، دویم له تا سره وسایل، دریم له تا سره مځکه، چې دا درې سیزونه له تا سره سی بیا ته دا کار عملي کولای سي. نو په دې کې چې چرته موږ ته اجازت ملاو سوی دي او څومره زموږ وسایل دي او څومره موږ سړی را سره دي، د دې مطابق موږ کار کوو. نو په دې کې موږ اول لري په ژوب کې یو درې لوکیشنز پارت سپورټس معلوم کړی دي چې موږ په دې کې به ونی بوټي بلګو. هغه سرکاري ادارې دي، سرکاري ادارې معنی زموږ کالجز چې کوم دي، په دې کې دا ډېر وران دي، په دې کې داسې کار نه دي. نو موږ په دې کې به اول پروجیکټ کې به کار وکړو. په دې درې ځایو کې به موږ درختې ولګوو، ونې به ولګوو، چې له موږ سره وسایل څومره څومره پیدا کېږي موږ به دا بهیر چې کم دی دا به موږ جنوبي پښتونخوا ته بیا پسې خوروو به.
سالمین خپلواک وایي هغوی یوازې نیالګي نه کینوي، بلکې دا کار هم کوي چې خلک پر دې پوه کړي چې دا نیالګي بیا ساتنه هم غواړي، سو لوی شي، ونې ترې جوړې شي او د خلکو په کار راشي. بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. همدې صوبې مرکز اسلام آباد او نورو صوبو ته سویګیس هم ورکړي، خو په خپله د دغه ځای خلک ورته دومره لاسرسی نه لري. خلک د سوند د موادو د برابرولو لپاره مجبور دي چې لرګي وکاروي. لرګي له ځنګلونو راځي او که خلک همداسې بې درېغه کاروي نو اخر به هم ځنګلونه ختم شي. سالمین خپلواک وایي د دې لپاره چې خلک قیمتي ونې ونه وهي یوه متبادله لاره ورته لټول پکار دي. هغه وایي حکومت ته په دې اړه یو وړاندیز هم کړی دی.
او دا ډېرې قیمتي درختې دي، ډېرې قیمتي ونې دي، خاص دا د زیتون والا ځای یادوم او د زنغوزي والا ځای یادوم. نو د دې لپاره ما تجویز دا ورکو چې تاسو که دلته یو منی فورست، یو کوچنی ځنګل ته جوړ کړئ او په 200 په 250 اکړه باندې چې خلک او دا لرګي ایز ایندن دوی استعمالوي، اور ته پاره استعمالوي، نو دلته به خلک بیا دا چې کوم لاول چې کوم ځنګلات دي دا به زموږ غو بچاو سي، خلک به له دې څخه کار اخلي. نو حکومت په هغه باندې هم کار روان کړی دی، هغه هم پروف سوی دی. نو ګورو چې کله عملی وسی ولی چې دا سرکاري حکومتي کارو کې لږ د تاخیر وي.
ډاکټر عبدالرزاق کاکړ د بوري یا لورلای اوسیدونکو دی او په انیمل ساينس کې پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی دا مهال په متحده عربی اماراتو کې د یو شرکت سره کار کوي. هغه وایي د ژوب د ځوانانو هڅې د ډېرې ستاینې وړ ګڼي او مشوره به یې دغو ځوانانو او د سیمې خلکو ته دا وي چې میوهدارې قیمتي ونې دې وکړي.
موږ هغه درخت کرلای شو چې میوې کوي او د هغو په دنیا کې ډېر غټ ډیمانډ دی، لکه د بادام ونیسي دي. بورۍ یو وخت کې دا زموږ لورلای سورتیا دا یو وخت کې ګرد بادام، بیا مطلب غلطې فیصلې خلکو وکړي، دلته والته وغورځېدل، اوس بیرته خلک بادام لره روان دي. دا نو نه موږ مثلا دا زیتون دي، زیتون زموږ وطن شکولای سي، مطلب وکرل سي دغه سي انتهایی د سخت حالات مقابله کولای سي. زموږ د خوا انزر دي، زموږ په خوا کې اوسم ځنګلي انزر ستا. دا نو نه ډیر بوټي دي، ډیر بوټي دي، شاید دې مطلب د ګرد نوم یا زما له زیره اوسي لانه کوم. دا نو نه شنی دي، دا پسته ده، پسته کېدلای سي، ولی شنی سي دي، د پسته جداب جد دي، نو شنه کېدلای سي، پسته هم کېدلای سي.
د کرکلي د چارو پوهنوای هر ونه په هر سیمه کې حاصل نه ورکوي. ځنې ونه په مخصوصو ځایونو کې خوده کوي، د زری چارو پو ډاکټر قاسم کاکړ وای د دې لپاره اسانه فارموله دا ده چې وکتل شي کومې ونې او کوم بوټي په تابي ډول په یوه سیمه کې راشنه کیږي، نو هماغو ته دې پاملرنه وشي.
زموږ اوبه ضایع کیږي ډیری، نو بیا په دې کې مختلف علاقو دپاره مختلف کار کول غواړي. که چیرې د مال سهارنې دپاره کوم ځمکه ده په هغه کې د وښو تخم پاشل دي چې په کوم کې غریزه علاقه ده او په دې کې کوم بوټي لګول دي، دا ډیر مهم کار دی، دا ډیر ضروري کار دی. موږ په کار دی چې ځایي بوټي ولګو چې زموږ د وطن په لوخت په ځنګل چې کوم ځایي بوټي دي چې هغه موږ دغه کو داغو نرسریان غونه الخانی جوړ کو هغه موجو کو، نو دا بالکل مهم کار دی. او دا باران بدلته زیاتی جدا سی دا او به بدلته زیاتی جدا چې زمره موږ زیات بوټي ولګو عمر بس موږ هغه موسم هغه سره برابرې.
ډاکټر قاسم کاکړ وای دا غوی د سیمې کروندګرو لا په کار دی چې د پخوانیو دودیزو طریقو پر ځای په جدیدو طریقو زمیداری وکړي، په دې توګه به هغه ښه حاصل لاسته راوړي شي.
چې موږ خلک زراعت کوي نو زراعت تر اوس د نیوی ټرمینالوجی ایګرو فورېستری دا دی چې د زراعت سره ته ځنګلي بوټي ولګي، ستا چې کمی ویالې دي په والو باندې یا ستا کمی د اوبو لارې دي د باراني اوبو لارې دي پر هغه باندې ته په کار دی چې چینار دی سپیدار دی ول د نو دا دا چې څومره زیات لګوږي واد مهمه خبره دا ده. زموږ چې کله کم خلک زری فارم لري دغه لري لاغه سره غواوي او دغه هم لري لاغه سره ډیر اسانه په ډیر اسانه ټکنالوژي باندې بایو ګیس جوړېدلای شي. دغه کور د ضرورت د پخلی ضرورت دغه چې دی هغه پخې پوره کیږي، نو د دې متبادل لپاره د ایګرو فورېستری کنسپټ ډیر زیات ضروری دی. هر سړی په کار شي د میوو د سبزی له بوټو سره سره نور د نور بوټي خامخا ورګي چې هغه په دې باندې وکړي.
ته ژوب سوانان هڅه کوي د ونو بوټو کرلو ساتنې ته ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. هغوی د ځایي ځوانانو ملکانو قومي مشرانو دینی عالمانو سره خبرې کړې او لاغوی یې مرسته غوښتې ده. سلامین خپلواک وایي پښتانه د مشرانو او په خاصه توګه د دینی عالمانو خبره ارو مرو اوري، نو هغوی ځکه ورسره غږېدلې دي. حافظ عثمان اختر د ژوب دینی عالم دی. هغه مشال لډیو ته وویل ځوانانو چې د ونو بوټو د کرلو کوم بهیر پیل کړي هغه د ډیر ثواب کار دی.
زموږ د ژوب په سیمه کې چې ځوانانو کوم کار پیل کړی دی د ونو درختو لګولو غ ډیر عظیم او اهم کار دی. قرآن مجید کې خدای پاک د درختو یو کم شپېته واره ذکر کړی دی او داسې په صورت تین کې په انځر او په زیتون باندې چې موږ شوون ورته یو په دې خدای پاک قسم خوړلی دی، نو دا و دې طرف ته اشاره کوي چې د درخت اهمیت څومره دی. نبی علی اسلام فرمایي چې درخت د یو مسلمان لپاره صدقه جاریه ده، بیا له هغې ځخه که یو حیوان انسان یا مرغه ګټه واخلي دا به د ده لپاره صدقه جاریه وي. او که په ماحول کې موږ وګورو د بدن ځخه علاوه طهارت خو د ماحولم ضروری دی. د ماحول په طهارت کې درخت ترګر دو زیات اهمیت لري او دا کردار ادا کوي. دلته چې کمی بیماریانې دي یا کمه ګندګي ده یا د فضا چې کمه خرابي ده د دغو د طهارت واحد ذریعه او یوازینی سبب دا درخت ده چې درخت باید نور پرې نسی.
د ژوب د ځوانانو دغه پیل کړي بهیر ته د ژوند د هرې طبقې خلک په درنښت ګوري او ورسره د ملاتړ ژمنه کوي. سلامین خپلواک وایي که د خلکو مرسته ورسره نه وي دا غوی هسې پر مخ نشي تلی او مبارزه یې رنګ نشي راوړی. عبدالصمد کاکړ چې د ژوب اوسیدونکی دی او اوس مهال په اسلام آباد کې میشت دی وایي هغه دې خبرې ته مټې بډ وهلې چې ډونران یا بسپنه ورکوونکي پیدا کړي چې په دې ښه کار کې د ژوب د ځوانانو مرسته وکړی شي.
سالمین خان چې دی سره رضا رابطه کې یم، د شر په حواله باندې ژوب ته هم تللی وو، اوس هم نور په ګروپ کې هم موږ د یو بل سره په رابطه کې یو. په هغه کې ډېر ښه دا نمونه منسوبې دي د شجر کاری په حواله سره چې پر هغه باندې موږ هر ورځ ډسکشن وی پر سکایپ باندې هم له یو بل سره مجلس کوو. او زه په اسلام آباد کې د دوی لپاره د ډونیشنز او د دغو کار کوم او د دوی دلته برانډ امبیسیډر یم، نو په هغه حواله سره بس ته سالمین او د دوی د ګروپ چې کوم موږ ته ګایډنس یې بیا موږ د هغې حوالې سره دلته کار کوو.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د کرهڼې له وزیر زمرک خان اسکزي سره هم مرکه وکړو خو بریالي نه شو. د ژوب د اګریکلچر یا زراعت مرستیال ډایرکټر انور دوتانی د سپتمبر په 20مه مشال لډیو ته ویل هغه بحث کوي چې له حکومتي نهال خانې یا نرسریانو څخه نیالګي د ژوب د غوزوانانو ته وسپاري.
موږ ته ډپارټمنټ خپل درخت راکوي، بیا هغه موږ په زمیندارانو ته په فری ورکو. خو د ما دا ورته وینا ورته کړې چې ګورمنټ لخوا چې کومې درخت راځي هغه به د نه د پاره زه فارمرس ته نه ورکوم، بلکې داسې به کوم چې ستاسو د کمیټیانو تھرو به هم ورکوم. نو ما بس دا کنټریبیوشن دی انشاءالله چې زه ورسره یم، د حکومت لخوا چې ما ته کوم شی راته یا به زه دوی سره شیر کوم چې یار ما سره دا دغه دی. او نور ما دا ورته ویلي چې په ګروپ کې که ستاسو داسې په دغه په کار وي، ټیکنیکل اسسټنس په کار وي، نرسری لګوي هغه د پاره ستاسو ایکسپرټ خلک په کار وي، له ما سره زراعت افسران ستا، له ما سره بډرز هم ستا، له ما سره ټیکنیکل سټاف ټول ستا. نو هغه انشاءالله زه به دوی سره کومک کوم، په هره توګه چې هغه به دوی سره کومک کوم انشاءالله.
د بلوچستان صوبه د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهوره ده چې پکې بیلابیل ځناور او مرغان ژوند کوي، خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا بې درېغه ښکارې روان دي. د ژوب ځوانان په دې اړه هم علیزلې کوي چې هم ځایي ښکاریان د قیمتي ځناور او مرغانو له ښکاره منع کړي، او هم پر حکومت فشار واچوي چې د نورو سیمو او نورو هیوادونو څخه د ښکاریانو د ورتګ مخه ونیسي.